درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شپې د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبې د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه د مریض 1415 نیوي د لړم یا عقرب ډیر شمه او د میلادي 2014 د نومبر شلمه. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د یو شمېر افغان کډوالو د نه استلو په اړه له پاکستان د افغان سفیر د غوښتنې قبایلو ته د افغانستان د ویزې د اخیستلو له امر سره د مخالفت او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د ناتو مرستیال سرمنشي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستاینه وکړه. د ترکیې په استانبول کې زرګونو کسانو د یوې جنجالي لایحې پر ضد لاریون وکړ او عراقي پوځیان د موصل په نیولو کې د داعش لک لک مقاومت سره مخامخ شوي. د خبرونو تفصیل. د داعش اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت مشر ملا بزرګ د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په دغه ولایت کې له نورو داعشیانو سره ووژل شو. عطا الله خوشیانی وویل چې د داعش پر مشر برید د کوټ ولسوالۍ په لغړ جویو سیمه کې وشو چې په ترڅ کې د دې ډلې وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد ویجاړ شول. د افغانستان دفاع وزارت هم د ملا بزرګ وژل کېدا تایید کړی. د ناتو د سرمنشي مرستیال پاتریک ترنر ویلي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریاوې بېساري دي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی ترنر دا خبرې پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې په دې غونډه کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم حاضر و او دواړو لورو په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې امنیتي وضعیت، له تروریزم سره په مبارزې او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړې. د ناټو د سرمنشي مرستیال ښاغلی پاتریک ډاډ ورکړ چې ناټو به د تیر په څیر له افغان حکومت او افغانانو سره ولاړ وي. په یو افغان مدني فعال میرویس عمر خیل باندې پرون ماښام په کابل ښار کې حمله شوې او ټپي شوی دی. د میرویس عمر خیل لنډې خبرې له روغتونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او ویلي دي چې بیا به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
مننه دوستانو کورو مدن، خدای په حسن سره خیمه، خدای مرګ او ژوند خدای په لاس کې ده، د بنده په لاس کې نه ده. کور مدن زموږ مبارزه دوام لري او د خپل هیواد خپل خلکو لپاره کار کوو.
د میرویس عمر خیل ځینو نږدې ملګرو په ټولنیزو رسنیو کې له هغې ډلې فیسبوک کې ویلي چې په هغه باندې د بې ژغه تومانچې ډزې شوې دي. میرویس عمر خیل له څو کلونو راهیسې په بیلابیلو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بوخت دی او څو وارې د افغان ځواکونو په ملاتړ او نورو ټولنیزو مسایلو په دفاع کې لاریونونه او غونډې جوړې کړې دي. د غور دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې هم نامنه زیات شوې دي. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته وویل غیر مسؤول وسلوال کسان د ډیرو نامنه یو مسؤلیت لري او په ډیرو پیښو کې هغه راجستر شوی وسلې کاریږي چې دولت ورکړي دي.
در داخلي شهر فیرسکو هم
په فیرسکو ښار کې د نن سشکال د دو هدفي وژنو شاهدانو ډېرې قضیې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا په ښار کې د نن کیږي. د غور چارواکي په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د موجودیت خبره کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم په 14مه غور ته ولاړ او چارواکو ته امر وکړ چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. زرګونه کسان په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د دې لایحې له مخې کوم کسان چې د کم عمرن جنو په جنسي ځورونې مجرم پیژندل شوي وي، که چیرته ورسره واده وکړي، پرې صادر شوي حکمونه اخیستل کیږي. لشتر لږه 3000 کسانو پرون په دې مظاهره کې برخه اخیستې وه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي لږ تر لږه 20 کسان د حکومت په هوایی حملو او د توپونو په ګولیو په حلب ښار کې وژل شوي دي. دوی وایي د حملې په هغو سیمو شوي چې د حکومت د مخالفانو له خوا کنټرولي شي. دوه ورځې وړاندې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو کې د حلب ښار په ختیځ کې یو روغتون په نښه شو چې پکې دوه ناروغان ووژل شول. عراقی پوځیان د موسل ښار د بیانیولو د عملیاتو په لړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. عراقی پوځیان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي ملاتړ برخمن دي او هڅه کوي چې د موسل ښار په لوري پرمختګ وکړي. د عراق د خاصو ځواکونو یو قمندان جنرال سمی اریدی پرون وویل د اسلامي دولت ډلې پوځیان په نخه ویشتونکو یا سنایپرونو، راکټونو او هوانونو باندې په عراقی پوځیانو حمله کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د آسیا پاسفیک ونډې په څنډه کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. پوتین په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون د پیرو پلازمینې لیما ته ورسید.
او دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. نن په ټولو ولایتونو او خارونو کې هوا یخ او اسمان باراني یا وریز او یا هم په ځینو شمالي سیمو کې د واوري ورېدل پیل شوې دي. هوا په ټولو ولایتونو کې د تودو کالیو ده. په کابل کې اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه پاک ده. هرات چې مخکې بعد نسبتا ګرم ولایت و نن بیا ډیر یخ ده. اسمان بارانی ده، د تودوخې لوړه درجه 8 ده او ټیټه منفیش پاک ده. په کندهار کې هم هوا یخ ده، اسمان وریز ده، د تودوخې لوړه درجه 10 ده خو ټیټه به منفی 15 ده. مزار شریف هم نسبتا یخ شوی ده، د تودوخې لوړه درجه پکې شپک ده، ټیټه منفی 2 ده او باران پکې وری. په جلال آباد کې وریز ده خو هوا یې نسبتا توده ده، د تودوخې لوړه درجه 10 ده او ټیټه 12 ده. په گردیز کې بیا د نورو وختونو په پرتله نن واخه ده، د تودوخې لوړه درجه 12 ده، ټیټه 2 ده او اسمان وریز ده. او فیض آباد کې خو نن واوره ووري، د تودوخې لوړه درجه 11 ده او ټیټه 2 ده. ښه وخت.
د سهار و بجې او و دقیقې شوې، تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو پورې دوام کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د یو شمېر افغانانو د هستوګنې د مودې د اوږدولو لپاره پاکستان ته وړاندیزونه کړي دي.
هغه افغانان چې دلته جدادونه لري، هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي وو.
له اداري فساد سره د مبارزې ادارې یو جنرال د رشوت په تور محکوم کړ. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره هلوکان لیدل کیږي. قبایلی مشانوی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره به د ویزی اخیستلو په اړه د پاکستان امر ونه مني.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پپاره ای چې کاوه دغه څه به کاوه.
د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه کارپوهان ځوایي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي په دغه هیواد کې د خاصو شرایطو لرونکو افغانانو د پاتې کېدو وړاندیز پاکستاني چارواکو ته کړی دی. حضرت عمر زاخلوال آزادي رادیو ته ویل تمه ده هغو افغانانو ته چې له پاکستاني میرمنو سره وادونه کړي او یا یې نور مهم کارونه په دغه هیواد کې پاتې دي، د زیاتې مودې ویزي ورکړی شي. د دې موضوع تفصیل سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي تمه د پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې په دغه هیواد کې د ځینو افغانانو اوږدمهاله اوسېدو ته زمینه برابرېږي. ښاغلی زاخیلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانان دي چې له پاکستانی میرمنو سره وادونه کړي او یا د زده کړو او پانګونو په څیر مهم کارونه پاتې دي.
هغه افغانان چې دلته جدادونه لري، هغه چې دلته کاروبار او بزنسونه او پانګه لري، او درېمه کټګوري هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په دوه مدرم سن نو په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي وو. په دې باندې توافق شوی دی، هغه ښځې چې پاکستانی دی مومن افغانان دی مومن ته 15 کلن ویزه په شروع کې ورکول کیږي نو دا ټول یو بسته ده وړاندیزونه ده دا اوس د پاکستان د کابینې سره د مونږ مهدا د چپراتون کې یو یا دوه نه یو کې په دې باندې به فیصله وشي
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو زینو افغانانو ته د ویزه د صدرولو تمه کوي چې یو شمیر افغانان په زور خپل هیواد ته لګل شوی او په پاکستان کې جایدادونه کورنۍ میرمنې او بچیان پاتې دي تیرونه یو شمیر پاکستانی میرمنو چې له افغانانو سره وادونه کړي په پیښور کې اعتراض وکړ چې حکومت یې خوندان په زور ایستلې دي د پیښور یوې اوسیدونکې شمیم ازادي راډیو ته ویل حکومت یې افغان خوند په زور ایستلې او دا اوس له خپل بچانو سره یوازې پاتې ده
خوند نه می بادر نوم دی غي وس په تور خم باندې بادر پاس کړي دي نو موږ تماشومان پاتې دي ځینې ماشومان ځان سره بولې دي نو موږ ته لکه کړئ کورونه دي موږ ډېر زیات تکلیف ته ډېر زیات مسله ده مهرباني دی وکړي کاغه پرویز خټک ته کاغه راحیل شریف ته کمیان او شریف
د پیښور یو بل اوسیدونکي نسیمه چې افغان خاوند د پاکستانی پولیسو ریپورت کړی په پاکستانی چارواکو سخت انتقاد کوي او وایي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی کړی
راشي شربت ګولي سره کم د غوښو هغه ملک باچا په احترام سره بوتلله او زمونږ نه ملک زمونږ د باچایان چې دا کم د وزیر اعلی ګاندي دی زمونږ د پښتنو استلار نه جوړی
د نسیمه شپګلونی او زامندی او شپګ میاشت کیږي چې خوندې په زور له پاکستان ایستل شوې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخي یوازې په تیرو شپګو میاشتو کې شاوخوا 3.5 لک افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوې دي په دې ډول کې ډیر شمیر داسې کسان هم شته چې په زور ایستل شوې دي خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیا د جبري ایستلو مسله ردوي او وایي ټول نارجستر شوي افغانان به سپتیږي او له سپت وروسته به خپل هیواد ته واستول شي په پاکستان کې د افغانانو څو لسیزې کډوالۍ تر ډیره ګډ ټولنیز او فرهنګي دودونه او ارزښتونه دومره سره نږدې کړي چې د جبري ایستلو په څیر هر ډول مسایل او بې پامۍ به لزګونه نورې ستونزې وزېږوي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
و بجې او د ولست دقیقې شوې د قبایلی سیمو یو شمیر مشان وای پاکستان حق نه لري چې د ډیورن کرښې دوړو خو د میشتو خلکو د تاګ را تاګ لپاره د ویزه غوښتنه وکړي دا په داسې حال کې چې د پاکستان ډان رسمنه د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو په حواله ویلي چې د جنوري میاشتې له یو دیرشمې به افغانستان ته پرتلونکو قبایلو ویزه اجباري کړي د دې موضوع تفصیل د واصل وصال پر راپور کې ووري
د قبایلی سیمو مشان وای د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه د پخوا په شانو سم کول شي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي او پاکستان د حق نه لري چې له دوی څخه د ویزې غوښتنه وکړي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سړوالې وروسته پاکستان خپل خاورې ته د افغانانو ورتګ په ویزې مشروط کړ او اوس ویلي چې د قبایلی سیمو میشت کسان هم باید افغانستان ته د تګ پر مهال ویزه ولري د پکتیکا ولایت د انګورو اډې د سرحدي سیمې یو تن قومي مشر حاجی قدرت الله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیڅ کله به پاکستان ونه شي کړی چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه سره جلا کړي او یا هم له دوی څخه د تګ راتګ پر مهال اسناد وغواړي
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې چې کاوه دغه شی به کاوه خو دا اوس اقدام چې ته کړی دی د دغې موږ کلک مخالف یو په هېڅ صورت سره اجازه نه ورکوي چې دغه کار په موږ باندې عملي کله نشي کولای چې دای ورڅخه اسناد وغواړي
حاجی قدرت الله وایي که چیرې پاکستان له خپل دغه اقدام لاس په سر نشي نو د دواړو خواو د پرتو قومونو له جدي خبرګون سره به مخ شي دا په داسې حال کې ده چې د 1970 میلادي کال راهیسې چې پاکستان رامنځته شوی د کرخې دواړو خواو ته پرته قومونه د یو کارت په وسیله دواړو خواو ته آزادانه تګ راتک کوي د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل دی چې پاکستان د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو د ویزو د اجباري کېدو خبره کوي په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې هیڅ ډول مقررات نه دی وضع کړي او دا چې پاکستان څه تغیرات رامنځته کوي د هغه هیواد کار دی
دغه خلک یو د خپل کورنۍ د لیدو لپاره یو بل ته ځي او راځي او افغانستان حکومت د دوی د تګ راتګ مخه نه نیسي
بل پلو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي پاکستان غواړي د دغه حرکتونو لارې د ډیورن کرخې رسمي کولو ته لار هواره کړي
پاکستان دغه حرکتونو لارې نه غواړي په یو ډول د ډیورن کرخې پیژنګلو رسمي پیژنګلو لپاره لار برابر کړي
دی وایي د قبایلو چارو وزارت ته پکار ده چې قبایلو ته د کارتونو د ویش لړۍ چټک کړي او د ډیورن دواړو خو پرتو قومونو د ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي
یو شمیر افغان کارپوهان د کابینې د وزیرانو استهزاء او سلب صلاحیت کول د قانون خلاف بولي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنې مو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، 1:15 دی. د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د داعش یا اسلامی دولت د وسلوالي سختریزي ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د ناټو د سرمنشي مرستیال پاتریک ټرنر ویلي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریاوې بې ساري دي. په یوه افغان مدني فعال میرویس عمرخیل باندې پرون ماښام په کابل ښار کې حمله شوې او ټپي شوی دی. د غور دولتي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز کې هم نامنۍ زیاتې شوې دي. زرګونو کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهرې وکړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي لږ تر لږه 25 کسان د حکومت په هوایي حملو او د توپونو په ګولیو په حلب ښار کې وژل شوي دي. او عراقی پوځیان د موسل ښار د بیانیولو د عملیاتو په لړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. تاسې زموږ ږغ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس به اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
دا باسن ګلوب رسپانې په خپل ورستۍ غنډه کې د افغانستان د ملي اردو د هغه خزینه سرتیرو سو تصویرونه خبره کړی چې د کابل پوځي اکاډمۍ کې روزنه ورکول کیږي. رسپانې له دې تصویرونو سره لیکلي د کابل په پوځي اکاډمۍ کې په دې عکسونو کې د پوځي روزنې سره د افغان خزو لیوالتي څرګندېږي. خو د افغانستان په دودیز او محافظه‌کار ټولنه کې شته واقعیتونه او تاوتریخوالی د رسپانې په وینا د دې ځوانو نجونو راتلونکي بے باور کړي. د باسن ګلوب رسپانه وایي د پوځي اکاډمۍ په یو ټولګي کې چې 150 نجونې پکې پوځي زده کړې کوي، ټولې ویاړي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو کیږي او په دې دفاع کې برخه اخلي. په رسپانه کې د دې پوځي اکاډمۍ د بیلابیلو برخو تصویرونه خپاره شوي چې پکې افغان نجونې په پوځي یونیفورم کې د نظامی زده کړو پر مهال لیدل کیږي. په یو عکس کې هغه جماعت خودل شوی چې د نظامی اکاډمۍ محصلان لمونځ پکې ادا کوي. په ځینو عکسونو کې د نظامی محصلان د نورو ورزشونو په حال کې هم لیدل کیږي. د ټلګراف رسپانې بیا د بامیانو په سموڅو کې د میشتو خلکو په اړه لیکنه کړې ده. وای د بامیانو په سموڅو کې د میشتو تقریبا 10,000 خلکو څخه وستیر کم په دې سموڅو کې پاتې دي او خای دوی هم ډیر زر مجبور شي چې له دې لرغونو سموڅو کډه شي، ځکه د رسپانې په وینا چارواکي غواړي چې په دې لرغونی سیمه کې داسې ځایونه جوړ کړي چې د کورنیو او بهرنیو سیلانانو لپاره یې وکاري. رسپانه په دې سموڅو کې د میشتې یوې کورنۍ کیسه کوي چې وای له بل ولایت څخه د جګړې له کبله د بامیانو دې سموڅو ته ورغلي، ځکه د دوی په باور دا سمڅې په ژمي کې تودې او په اوړي کې سړې وي. پر دې سربیره د بامیانو یو شمېر اوسیدونکو داغو لپاره چې په دې سمڅو کې اوسېږي یو ښوونځی هم جوړ کړی او د کورنۍ ته کار هم پیدا شوی. رسپانه وایي بامیان چې د افغانستان یو نسبتا آرام ولایت دی، اوس یې چارواکي د دې سمڅو د خالي کولو هڅه کوي. په سمڅو کې میشتو خلکو ته ژمنه ورکړل شوې چې دوی ته به بل ځای د کورونو لپاره مځکې ورکړل شي. خو هغه کورنۍ چې لا هم په دې سموڅو کې اوسېږي وایي د حکومتي چارواکو دا ژمنه هم ورته د دوی د نورو هغو ژمنو په څیر ښکاري چې هیڅکله پوره شوي نه دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې اوس هم په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیر شته. د دې کمیسیون مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون ته ژمن دی او باید په دې اړه خپلې ژمنې عملي کړي. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلان دا اداره دوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د ټولو امنیتي ځواکونو له لیکو کم عمره سرتیري ایستل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې سره له دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون اصولو ته ژمن دی، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره لیدل کیږي. د دې کمیسیون د مرکزی دفتر غړي عبدالله عابد د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته یو ځل بیا د اندېښنې پیدا شوې چې د امنیتي ځواکونو لیکې په بشپړه توګه له کم عمرو څخه پاکې شوي نه دي.
د جنگ قوانین بشپړ صراحت لري چې د جنگونو په جریان کې ښکیل اړخونه باید زیاته هڅه وکړي چې په نښتو کې د ملکی خلکو او په تیره د ښځو او ماشومانو تلفات تر ډیره حد کم شي. سربیره پر دې په 1993 لمریز کال کې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو د شاملېدو د منع قانون هم تصویب شو چې کلک ضمانتونه پکې شوي، خو د دغو ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره په دې برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو په اړه د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکزي سیمو کې د دې کار مخه نیول شوی، خو په لیرې پرتو سیمو کې امکان لري چې ځینو کم عمره هلکانو د دولت په پلوۍ وسلې راخیستې وي.
زمونږ یو شمېر دوستان چې په لرې سیمو کې دي وایي چې درباکیانو په لیکو کې دا ډول موضوعګان شته او دا ستونزه لیدل شوي او ځینو هلکانو وسلې اخیستې دي چې درباکیانو په لیکو کې دي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیري موجود دي. د نوروز په نامه د کندوز ښار یوه اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بله، ما څوارلس کالو تر پنځلس کالو ما داسې ماشومان لیدلي چې په اردو کې یا په قطعاتو کې په نظامي بخش کې وظیفه اجرا کوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیري ایستل شوي دي.
ازادي خبري مجله اوري.
یوش میر افغان کارپوهان د کابینې د وزیرانو استیزا او سلب صلاحیت کول د قانون خلاف بولی. حقوقي کارپو موسا فریور ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې او د موجه دلایلو پرته هغوی ته د عدم اعتماد رایه ورکړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه لا هم پر خپل موقف ولاړه ده. د دې موضوع تفصیل د عبادالله حنانزي په راپور کې.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د کابینې وزیران سلب صلاحیت کړی دي. د حقوقي چارو شنونکي مسافرې ور د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې د هغوی په اړه پریکړه کړې او هغوی ته یې د عدم اعتماد رای ورکړې ده. ښاغلی فریور وایي په اوسني وضعیت کې د وزیرانو په اړه د ولسی جرګې دغه پریکړه د افغانستان په خیر نه ده او باید ورته ژر تر ژره حل لاره وموندل شي.
مطابق ماده 92
قانون د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده پر بنسټ د کابینې د وزیرانو استیزا او بل اخره سلب صلاحیت کول سره حد لري. استیزا باید حضوري ووسی. له بده مرغه د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده د حکم خلاف وزیران په غیاب کې استیزا سوي دي.
ولسی جرګې تیرونه د کابینې ل شپاړس استیزا شوی وزیرانو څخه وتنه سلب صلاحیت کړل. افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون خلاف بللې او د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت موضوع یې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو زموږ له پرله پسې غوښتنو سره سره هغوی د هر ډول جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه د سترې محکمې پریکړې ته په تمه دی. خو آیا د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی؟ د حقوقي چارو شنونکي مسافرې ور وایي دا چې افغان ولسمشر د دغه موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړي په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریور په خبره دا هم لا نه ده روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایه قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه لا هم د وزیرانو په اړه د خپلې پریکړې پر عملي کولو ټینګار کوي.
نن له اتمو بجو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه کیم. په همدې اړه ستاسو نظر اورو. نو هیله ده چې له موږ سره به تماس ونیسئ. د اداري فساد سترو جربونو ته د رسیدګۍ ځانګړي محکمې د نظامي څارنوالۍ یو رئیس په دوه کال او شپږ میاشتو تنفیزي بند او 50,000 افغانیو جریمه محکوم کړ. د دې موضوع د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړي محکمې یو پخوانی نظامی سرنوال چې د جنرالۍ رتبه لري د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په جرم په بند محکوم کړ. دغې محکمې په خپله دویمه ناسته کې د موظف سرنوال د مدافع وکیل او تورن د سرګندونو اورېدو وروسته د نظامی سرنوالۍ پخوانی رئیس عبدالحی جرت په دوه کال او شپږ میاشتو بند او 50,000 افغانۍ جریمې محکوم کړ. د قضایي پلاوي رئیس شیراقا منیب د شنبه پورز د دې حکم په صادرولو سره ویل محکوم کس د استیناف غوښتنه حق لري.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولاد عبدالشکور
ته عبدالحی جرأت د عبدالشکور زوی مو د رشوت اخیستو په قضیه کې د جزا قانون د 215 ماده لمخې د نظارت او توقيف د پیل څخه په 2 کال او شپږ میاشتو تنفیذي بند او 5000 افغانۍ نقدي جریمه مجازات کړي. د موظف سرنوال په وینا عبدالحی جرأت لدی وړاندې هم په ورته جرم محکوم شوی وو او د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې قضایي پلاوی له لوی سرنوالۍ څخه د نوموړي د بیا تقرر په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون ماښام وستوالو پر امنیتي سرتیرو برید کړی چې درې ملیشه سرتیری او یو پولیس عسکر پکې وشل شوی دی. لسیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور.
د شنبه په ماښام د ښار په منځ کې پر فاطمه جنا سړک څو ملیشه سرتیری د ټرافیک پولیسو څنګ ته ولاړ وو چې پر موټر سایکل سپورو ناڅرګندو وسلوالو ور باندې نه ببره ډزې پیل کړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې متر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې دوه ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووژل سول او یو ملیشه سرتیری دوه ټرافیک پولیس او یو بل لاروی پکې ټپیان سول. پولیس مشر رزاق چې ما وایي په روغتون کې دوه نورو ټپي سرتیرو هم سا کړه چې له دې سره د مړیو شمیر څلورو تنو ته ورسېد. د ملیشیا ځواکونو سرتیرو مو په دند بوخت وو. د دوی څنګ ته ټرافیک پولیس هم ولاړ وو. پر دوی ډزې سوي دي چې په نتیجه کې درې ملیشیا سرتیری او یو ټرافیک پولیس وژل سوي دي. یو بل ټرافیک پولیس او یو لاروی ټپیان دي تر درملنې لاندې دي او له خطره وتلي دي. د ملیشیا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل سویو ملیشیا سرتیرو کې دوه د پنجاب د ډیرای غازی خان او یو د خیبر پښتونخوا ایالت د کرک سیمې اوسیدونکي وو. د دې برید مسولیت د لشکر جنگوي عالمی ډلې پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې تر دې مخکې هم پر پولیسو او ملیشیا سرتیرو په وار وار وسلوال بریدونه سوي دي چې مسولیت یې بېلابېلو وسلوالو سازمانونو منلی دی.
او استانبول شهر یو ځل بیا د مظاهره شاهد و. دا مظاهره د تیرو هغو په څیر د سیاسي هدفونو په خاطر نه بلکې د ماشومون جنود حقونو په خاطر و. صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
پرون زرګونه کسانو په استانبول کې د هغې لایحې پر ضد مظاهره وکړه چې له مخې د کم عمر نجونو د جنسي ځورونکو مجرمین کولی شي له همدغو نجونو سره وادونه وکړي. که دا لایحه په قانون بدله شي په دې جرم بندیان به خوشي شي، خو په دې شرط چې نجونې په زور او ګواښ نه وي ځورولي. د فرانسوی خبری اژانس ای اف پی رپورت ورکړی چې لږ تر لږه 3000 کسانو په دې مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د واکمن ګوند ای کی پی پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې ای کی پی زما لتنه خپل لاسونه لري کړه. واکمن ګوند په پارلمان کې یاد لایحه چې 13 دسمبر تصویب شوی و د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندیز کړی ده. اخوا رویټرز خبری اژانس د ترکیه د صدر اعظم بن علي یلدرم په حواله لیکلی چې دا لایحه په هیڅ وجه د هغو کسانو د بخلو اعلان نه دی چې جنسي تیری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق بیا ویلي چې د دې لایحې په خاطر سخت اندېښمن دی. د دې ادارې ویان کریستوفر بولریک د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ماشومانو په اړه دا ډول تاریک بینه مسایل جرم دی، باید وځپل شي. په هر صورت پکار ده چې په ټولو قضیو کې د ماشومانو ښوالی په پام کې ونیول شي. لا معلومه نه ده چې د ترکیه پارلمان چې له 550 سیټونو 311 واکمن ګوند ای کی پی خپل کړي دا لایحه څنګه له دې مخالفتونو سره سره تر بحث لاندې نیسي. په ترکیه کې د واده قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی، خو په ځینو لرو پرتو سیمو کې د کم عمر نجونو او نارینه وو ودونه کومه ډیره بې مخینه خبره هم نه ده.
د ژوند رنګونه
بابو وسته پاکستان راغلو د کوړی نن نه خاصه کوړی کی پراته وښنه ونه نم د سر سور اشته نم ملاړه کوټه اشته نم یو دی وال اشته نم خشته نم بس اوس بزونه چې ته کوم مسلمان مره باندې مره باندې چې په کوټه برا کی کو بیرانی
او کنه هم د پدخته کی پاتې کی
نن د سر دښته کی به واړو نه کدا دښته چې او باد به یو او څه به خنجاري دسی باد دې ته به دسی دې
اوس دغه موټر لاندې تاسو ناشتي
اوس
کله موټر حرکت وکنه زوبلیګي
نو چې زوبلیګو نو څنګه به کولا برته کړی نو که لګو خوري تر کوټه لري پښو او کو نه ناس مې نو سچې
الته سورې دې دل پر راغلې
دا سورې دې پر راغلې دا تکې ناس له پاسمار ور دغه تر راغلو واړو را سره دا تکې ناس
پاکستان کې وې په کور کې کوم کارونه کول
په کور کې مټول کارونه کول خټم کا ولا وبم د غسل اورې دشتونه راوړلې سره وباني پیټو د لاسه دروند دی ګي د لاسه
بد ژوند لاسه
بد ژوند د لاسه د دنیا غسر نه بمو براشاله ول خو د ګرمې د لاسه نم کټو نه و نم پکې وی نم خو و نم بعد اپد غسر زما کا براته و بیا غایب او سبای پته راځي تاسو زما کا وسري شګي
اوسې افغانستان تر غلی څومره خوشاله
خوشاله خو پدې چې خپل ملک مې ده خو دغه خوشاله مې مې چې اوس په زده چا په کور نه اوس په دغه خوشاله نه
او اوس بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما ساروان صاحب، سلام عرض میکنم و صبح رکتن بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 قبل وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 30 ماه عقرب سال 1395 هجری شمسی است که برابر میشد با 20 نوامبر سال 2016 میلادی. سفیر افغانستان در اسلام آباد ابراز امیدواری میکند که پاکستان شاید اسناد اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را برای درازمدت تمدید کند. این در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط های قماندان ارشد گروه داعش در شرق افغانستان کشته شده است. ناتو میگوید مبارزه نیروهای امنیتی افغان با گروه های عراس افغان و تروریست بی‌نظیر بوده است و 27 تن در شهر حلب سوریه در نتیجه جنگ و حملات کشته شدند. مشروع خبرها. یک قماندان ارشد گروه داعش در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در شرق افغانستان کشته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید ملا بزرگ که از رهبران ارشد گروه داعش بود با 7 جنگجوی دیگر به روز جمعه کشته شد. به گفته خوگیانی این حمله هوایی در ولسوالی کوت ننگرهار صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان هم کشته شدن ملا بزرگ را تایید میکند. گروه داعش از 2 سال به این سو در افغانستان بخصوص در ولایت ننگرهار فعالیت داشته است. پاتریک تونر معاون سرمنشی ناتو گفته است که دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مبارزه علیه گروه‌های حراس افغان و تروریست بی‌نظیر بوده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آقای تونر این سخن را در دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی پس از چاشت دیروز در کابل گفت. در خبرنامه همچنان آمده است محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان هم در این نشست حضور داشت و دو جانب در مورد اوضاع امنیتی، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه‌ای بحث کردند. معاون سرمنشی ناتو اطمینان داد که این پیمان نظامی مثل گذشته در کنار حکومت و مردم افغانستان خواهد ایستاد. مسئولان دولتی در ولایت غور میگویند مخالفان مسئله حکومت امسال نسبت به سالهای دیگر تحرکات بیشتر علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت داشتند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بر رادیو آزادی گفت که موج ناامنی ها به مرکز ولایت نیز سرایت کرده است.
در داخل شهر فیلسکو هم امسال شاهد 2 حادثه ناگوار ترور بودیم که ناشی از اختلافات ذات البینی هستند که پلیس در تعقیب موضوع قرار داره. اما بیشترین قضایای بدبختی توسط همه افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر صورت می‌گیرد.
سخنگوی والی غور می‌افزاید افرادی که ترورها را در داخل شهر انجام می‌دهند از سلاح‌های ثبت شده ای که از سوی دولت برایشان داده شده استفاده می‌کنند. چند پیش یک بزرگ قومی به نام نصرالله که عضو کمیته ولایتی صلح هم بود در چند متری ساختمان ولایت غور از سوی افراد مسلح ناشناس به وسیله تفنگچه کشته شد. عاملان ترور این بزرگ قومی هنوز پیدا نشدند. میرویس عمرخیل خبرنگار آزاد و یک فعال مدنی شام گذشته در کابل مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. عمرخیل از بستر شفاخانه در یک پیام فیسبوک گفته است که اکنون خوب است و همچنان به مبارزه ادامه خواهد داد. هنوز جزئیات زخمی شدن عمرخیل به درستی روشن نیست. اما تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که به زودی در مورد این قضیه تحقیق خواهد شد و با عاملان این قضیه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. رادیو آزادی. این هم تحولات از منطقه و جهان. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است میگوید حداقل 27 تن در حمله های سنگین هوایی حکومت و آتش توپخانه در بخش های تحت کنترل شورشیان در شهر حلب کشته شدند. درست پیش در آتش بری رژیم سوریه یکی از شفاخانه ها در شرق این کشور هدف قرار گرفت و در آن دو مریض کشته شدند. اکنون این شفاخانه بسته شده است. از اواسط سال 2012 میلادی شهر حلب به دو بخش تقسیم شده است. بخش غربی آن تحت کنترل حکومت سوریه است و بخش شرقیش در کنترل شورشیان. بیش از 250 هزار تن در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب در محاصره به سر می‌برند. نیروهای عراقی در جریان عملیات برای بازپسگیری شهر موصل با مقاومت شدید جنگجویان گروه داعش روبرو شدند. این نیروها از حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردارند و تلاش دارند بیشتر به جانب شرقی شهر موصل پیشروی کنند. جنرال سمیع ریدی، یک قمندان نیروهای خاص عراق، دیروز گفت که جنگجویان گروه داعش در شرق موصل با وسیله نشان زنان، راکت‌های سرشنایی و استفاده از هاون می‌جنگند. گروه دولت اسلامی در سال 2014 میلادی موصل دومین شهر بزرگ عراق را تصرف کرد. سازمان ملل متحد میگوید از زمان آغاز عملیات‌های نیروهای عراقی در ماه اکتبر بیش از 56 هزار تن از خانه‌هایشان در موصل آواره شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران چین، ژاپن، ویتنام، فیلیپین و پیرو دیدار خواهد کرد. این دیدارها در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک انجام خواهند شد. پوتین برای شرکت در این اجلاس دیروز وارد لیما پایتخت پیرو شد. هنوز هیچ ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این نشست برنامه‌ریزی نشده، اما کرملین گفته است که ممکن است پوتین و اوباما فرصت یابند تا در حاشیه این نشست گفتگو کنند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
شنونده های رادیو آزادی، سلام و روز بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. هرات که در چند روز گذشته دارای هوای گرم بود، امروز سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6، آسمان بارندگی. قندهار امروز دارای هوای معتدل است، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5، آسمان ابری. مزار شریف دارای هوای گرم است، آسمان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2. شهر جلال آباد برای 12 ساعت آینده دارای هوای گرم است، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 12. گردیز نسبتاً دارای هوای سرد می باشد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. و فیض آباد امروز شاهد برف‌واریز، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2.
باز هم خوش آمدید. 7:37 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف خوش آمدید میگیم هر یکتان را به مجله خبری حاضر که تا ساعت 8 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. و در ادامه امیدواری سفیر افغانستان در اسلام آباد پاکستان شاید اسناد اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را برای دراز مدت تمدید کند. بزرگان مناطق قبایلی میگویند پاکستان حق ندارد که هنگام رفت آمد باشنده های دو طرف خط دیورند بالای آنها محدودیت وضع کند. شکایت شما را از زنان تجارت پیشه، آنها از موجودیت مشکلات و چالش ها که سر راه کاریشان قرار دارد انتقاد میکنند.
باید دولت در این عرصه برایشون همکاری شود تا مثلا یک جای مناسب برای تولیدات خانمای تجارت پیشه فراهم بسازد تا بتانه یک گاید خوبی داشته باشد.
در ترکیه لایحه پیشنهادی حزب حاکم این کشور جنجال برپا کرده است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. خاطره کوتاه از اعضای یکی از گروه های موسیقی در کابل.
چند شب پیش دمی یک هتل بودیم، از طرف می آروسخیل سازن همیمان، گرچه که ما مردمان بودیم دیگه نانک خورد کله گرفت، باور کنیم چند 10 نفر مانده بود یا 11 نفر.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. سفیر افغانستان در اسلام آباد امیدوار است که کابینه پاکستان به زودی در مورد پیشنهادهای او درباره سرنوشت شمار از مهاجران افغان در آن کشور فیصله کند تا پیام مثبت به همراه داشته باشد. اگر این پیشنهادها پذیرفته شوند، بسیاری از افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنند از بی سرنوشتی نجات خواهند یافت. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید انتظار می رود مقام های پاکستانی پیشنهادات او در مورد فراهم آوری زمینه بود و باش طولانی برای برخی از افغان ها را در این کشور بپذیرند. حضرت عمر زاخلوال در یک گفتگوی تلفنی دیشب برای رادیو آزادی گفت که بسته پیشنهادی او این افغان ها را در بر می گیرد.
افغانان چه دلت جایدادونه لری، آقا چه دلت کاروبار و بیزنسونه و پنگ لری.
افغانهایی که اینجا جایداد دارند، آن عده از افغانهایی که اینجا کاروبار دارند یا کسانی که فرزندانشان اینجا در پوهنتونها درس میخوانند. در مورد آنان به یک نتیجه رسیده ایم. همچنان بر این توافق شده که برای همسران افغان زنان پاکستانی ویزه 5 ساله داده شود. سفیر زاخلوال گفت بسته پیشنهادی به کابینه پاکستان رسیده و امیدوارند ظرف 1 یا 2 هفته آینده در این مورد فیصله شود. هفته گذشته شمار از زنان پاکستانی صدای اعتراضشان را بلند کردند و از حکومت پاکستان خواستند که برای همسران افغانشان تابعیت بدهد. شوهران برخی از این زنان به تازگی از پاکستان رد مرز شدند. شمیم یک باشنده پشاور برای دیو مشال گفته است شوهرش بهادر را به زور از راه تورخم اخراج کردند و اکنون او با فرزندانش تک و تنها مانده. شمیم میگوید اکنون زندگی برایش سخت شده و حکومت پاکستان باید با او همکاری کند.
خامن نمی بادر نونده غیوز پا تورخم بانی بادر پاس کردیگی میروانی دیوه که کاغا پرویز خطک ته کاغا راحیل شریف ته که میان آوا شریف ته منصر دی مدد وکی.
نسیمه باشنده دیگر پشاور هم که شوهرش اخراج شده از مقامهای پاکستانی سخت انتقاد میکند.
تاشی شربت گلی سره کم دغه شو هغه ملک باچا خه په احترام سره بوتله او زمنګ نه ملک زمنګ دا باچیان چې دی دا کم دا وزیر اعلی گاندی دی زمنګ د پښتنو استلار نه جوړی.
شربت گل زن افغان که سالها در پاکستان زندگی کرده بود و تازگی با فرزندانش به افغانستان فرستاده شد. حکومت پاکستان در ماه سپتامبر اعلان کرد که مدت اقامت افغانهای راجستر شده در این کشور تا ماه مارچ سال 2017 تمدید شده است. پیش از این پرویز خطک وزیر اعلی خیبر پختونخوا مسئله اخراج اجباری را رد کرده و گفته است که همه مهاجران افغان فاقد اسناد ثبت خواهند شد.
گزارش بود از اظهارات سفیر افغانستان در اسلام آباد و شمار از مهاجران افغان در پاکستان. در این میان شمار از بزرگان مناطق قبایلی میگویند پاکستان حق ندارد که هنگام رفت آمد باشنده های دو طرف خط فرضی و دیورند بالای آنها محدودیت وضع کند. اخیراً روزنامه پاکستانی دان به نقل از نیروهای سرحدی آن کشور گزارش داد که پس از 31 ماه جنوری کسانی که به افغانستان می آیند باید ویزه این کشور را بگیرند. نورالله شایان در مورد از کابل جزئیات می دهد.
شماری از بزرگان مناطق قبایلی میگویند مردمانی که در دو طرف خط فرضی دیورند زندگی دارند مانند گذشته اکنون نیز میتوانند به شکل آزادانه رفت آمد کنند و پاکستان این حق را ندارد که از آنان درخواست ویزه کند. پس از متشنج شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، آن کشور ویزه بالای افغانانی که به پاکستان می روند را مشروط کرد و اکنون گفته است مردمانی که در مناطق قبایل بودوباش دارند نیز در صورت رفتن به افغانستان باید ویزه افغانستان را بگیرند. حاجی قدرت الله یکی از بزرگان قومی در مناطق سرحدی انگورعدی ولایت پکتیکا به رادیو آزادی گفت هیچ وقت به پاکستان اجازه نمی دهند که مردمان دو طرف خط فرضی دیورند را از هم جدا کنند و یا در هنگام رفت آمدشان اسناد تقاضا کند.
رفت آمد آنان مانند گذشته خواهد بود. ما مخالف این اقدام پاکستان هستیم. به هیچ صورت اجازه نمی دهیم که این اقدامشان عملی شود. آنان هیچ وقت نمی توانند از ما اسناد بخواهند. از هر دو کشور به خصوص پاکستان می خواهیم که از این کار دست بکشد.
حاجی قدرت الله میگوید اگر پاکستان از این اقدامش دست نکشد با واکنش تند مردمان دو طرف خط فرضی روبرو خواهد شد. این در حال است که سال 1947 به این سو زمانی که پاکستان تشکیل شد اقوام دو طرف با داشتن کارت شناسایی به گونه آزاد رفت آمد کردند. به تازگی روزنامه انگلیسی دان پاکستان گفته است که پاکستان صدور ویزا برای باشندگان مناطق قبایلی را اجباری کرده است. از سوی هم غفور لیوال سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل روزشن به برادی آزادی گفت که تعامل گذشته همچنان پابرجاست و اینکه حکومت پاکستان چه تغییر را آورده به حکومت و مردم افغانستان مربوط نمی شود.
مردمان دو طرف خط به خانه های یکدیگرشان رفت آمد می کنند و حکومت افغانستان جلب رفت آمدشان را نمی گیرد. تعادل افغانستان به شکل گذشته است. این که آنان چی تغییرات آوردند، این مسئله به مردم و حکومت افغانستان تعلق نمی گیرد.
از سوی هم فیض محمد زلان استاد در پوهنتون کابل می گوید پاکستان می خواهد با این حرکاتش زمینه را برای رسمی کردن خط فرضی دیورند فراهم کند.
سرخط خبرهای قماندان ارشد گروه داعش در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت امریکایی در شرق افغانستان کشته شده است. عطاالله خودیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید این قماندان به نام ملا بزرگ که از رهبران ارشد گروه داعش بود با 7 جنگجوی دیگر به روز جمعه کشته شد. پاتریک تورنر معاون سرمنشی ناتو گفته است که دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مبارزه با گروه‌های هراس‌افغان تروریست بی‌نظیر بوده است. بر اساس خبرنامه ارک، آقای تونر این سخن را در دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی پس از چاشت دیروز در کابل گفت. مسئولان دولتی در ولایت غور میگویند مخالفان مسئله حکومت امسال نسبت به سالهای گذشته تحرکات بیشتر علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت داشتند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بر رادیو آزادی گفت که موج ناامنی ها به مرکز این ولایت یعنی شهر فیروزکو نیز سرایت کرده است. میرویس عمرخیل خبرنگار آزاد و یک فعال مدنی شام گذشته در کابل مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. عمرخیل از بستر شفاخانه در یک پیام فیسبوک گفته است که اکنون خوب است و همچنان به مبارزه ادامه خواهد داد. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است میگوید حداقل 27 تن در حمله های سنگین هوایی حکومت و آتش توپخانه در بخش های تحت کنترل شورشیان در شهر حلب کشته شدند. درست پیش در آتشبری رژیم سوریه یکی از آخرین شفاخانه ها در شرق این کشور هدف قرار گرفت و در آن دو مریض کشته شدند. اکنون این شفاخانه بسته شده است. نیروهای عراقی در جریان عملیات برای بازپسگیری شهر موصل با مقاومت شدید جنگجویان گروه داعش روبرو شدند. این نیروها از حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردارند و تلاش دارند بیشتر به جانب شرقی شهر موصل پیشروی کنند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران چین، ژاپن، ویتنام، فیلیپین و پیرو دیدار خواهد کرد. این دیدارها در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک انجام خواهد شد. این بود سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. برای گرفتن جزئیات بیشتر و تفصیل این خبرها سر بزنین به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان برای اطلاع یافتن از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. هفته گذشته تقریبا تمامی نشست های ولسی جرگه افغانستان به استیضاح وزیران گذشت. شمار از وزیران به صورت حضوری و غیابی سلب صلاحیت شدند، شمار هم رأی اعتماد دوباره از سوی اعضای مجلس گرفتند. به باور شما در شرایط کنونی تا چه حد استیضاح این وزیران کار درست و بجا بود؟ آیا موافق هستین با کارکردهای وزیران یا شکایت دارین؟ این را در برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان فراموش نکنین. از 8:30 تا 9:30 امروز. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمه عباس شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه باستون گلوب در شماره اخیر خود تصاویر سربازان زن در اردوی ملی افغانستان را به نشر رسانده که در اکادمی نظامی تعلیم می‌گیرند. روزنامه نوشته است اکادمی ترنینگ نظامی در کابل زنان را با شوق و هیجان نشان می‌دهد که می‌خواهند در صفوف اردوی ملی افغانستان خدمت کنند. اما واقعیت‌های جامعه محافظه‌کار و سنتی افغانستان و افزایش خشونت‌ها آینده این دوشیزگان جوان را نامطمئن می‌سازد. و بنوشته باستان گلوب در یکی از این صنفا که 150 دختر جوان مشغول تعلیمات و آموختن دروس نظامی می باشند، همه احساس افتخار می کنند که می خواهند در دفاع از کشور خود و خدمت به آن نقش داشته باشند. کشوری که با برخوردهای افرادگرایان و تلاشهای آنها برای سرنگونی حکومتی که کشورهای غربی از آن حمایت می کند روبروست. به هر حال روزنامه تصاویر جالبی را از این اکادمی به نشر رسانده که در آنها دختران جوان با لباس نظامی دیده می شوند که چگونه تعلیم می گیرند، چگونه گرفتن اسلحه را می آموزند، حتی مسجدی که آنها در آن نماز می خوانند. در یکی از این تصاویر دختر جوانی دیده می شود که با حرکت های رسمی و ضربات مشت و حرکت پا چگونه بر هدف یورش می برد. روزنامه باستان گلوب در تصاویر خود نشان می دهد که این دختران تنها به تعلیمات رسمی اکتفا نمی کنند، بلکه در وقتهای خالی به دیگر ورزش ها از جمله والیبال مشغول می شوند. روزنامه تلگراف در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد مغارنشینان در بامیان که در بخش آن می نویسد از تقریبا 10,000 مغارنشین در بامیان اکنون تعداد کمی آنها باقی ماندند، که این تعداد هم شاید به زودی مجبور شوند که این منطقه را ترک کنند، چون مقامات می خواهند در این منطقه باستانی محلاتی را بسازند که برای جلب سیاحان خارجی و داخلی مؤثر باشد. روزنامه داستان اعضای خانواده را در این مغاره ها شرح می دهد که می گویند آنها از مناطق جنگ زده ولایات دیگر به اینجا آمدند، چون این مغاره ها در زمستان گرم و در تابستان سردند و علاوه بر آن بعضی از باشندگان بامیان برای افرادی که در اینجا زندگی می کنند مکتب ساخته و کار هم برای آنها پیدا شده است. آنها برای مغاره خود دروازه ساختند و در دو مغاره کوچک دیگر تحویل خانه دارند. در بیرون مغاره ها پارچه های زمین دیده می شود که آنها کچالو می کارند. ولی بنوشته روزنامه بامیان که یکی از مناطق صلح‌آمیز افغانستان می باشد حالا در صدد خالی ساختن این مغاره ها می باشد و با باشندگان آنها وعده سپرده است که برایشان زمین و محل زیست مهیا می کند. اما باشندگان این مغاره ها می گویند این هم مانند تعهدات دیگر است که هیچ یک از آنها تا حال به جا آورده نشدند.
شماره از زنان تجارت پیشه افغان از موجودیت مشکلات و چالش ها که سر راه کارهای تجارتی و تولیدیشان قرار می گیرد شکایت می کنند. آنها روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی تشبث زنان در کابل از حکومت خواستند تا به مشکلاتشان رسیدگی کند. از سوی هم وزارت امور زنان مشکلات موجود زنان تجارت پیشه افغان را پذیرفته و می گوید که این وزارت به همکاری سکتورهای مربوط تلاش می کند تا زمینه مناسب تجارتی برای زنان فراهم شود. فرشته ندا در مورد از کابل جزئیات می دهد.
نبود بازار مناسب برای فروش اجناس، نامنی ها، عدم دسترسی به منابع مالی، تبعیض، ذهنیت های منفی و نداشتن تجربه و مهارت های مسلکی از جمله مشکلاتی هستند که زنان تجارت پیشه افغان با آن مواجهند. برخی از زنان تجارت پیشه افغان روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی تشبث زنان در کابل گفتند که آنها در عرصه کارهای تجارتیشان با مشکلات زیاده مواجه هستند و از سوی حکومت تاکنون در این عرصه توجهی لازم صورت نگرفته است. سیما رضایی، یک تن از زنان تجارت پیشه، در مورد مشکلات و خواستهایشان در صحبت با رادیو آزادی گفت.
مشکلات در بخش خانمای تجارت پیشه از نظر دیدگاه من این است که مثلا چیزایی که خانمای تجارت پیشه تولید میکنن باید دولت در این عرصه براشون همکاری شود تا مثلا یک جای مناسب برای تولیدات خانمای تجارت پیشه فراهم بسازه تا بتونه یک عاید خوبی داشته باشه و در این عرصه همکاری پیشه باید همراهشون داشته باشه تا بتونه مثل مردا یک عاید خوبی بر خودشان پیدا کنن و به پای خود استاد شوند.
خانم رضایی از حکومت خواست تا با مشکلات آنان رسیدگی کرده و با راه اندازی نمایشگاه ها برای تولیدات و صنایعی که حاصل کار و تجارت زنان است زمینه سازی نماید. زنان متشبث همچنان گفتند که آنان از عنانات و رسوم ناپسند موجود در افغانستان رنج میبرند و در بسیاری موارد عدم دسترسیشان به جایدادهای مربوطشان مانع رشد تجارت آنان میگردد. بر اساس معلومات وزارت امور زنان، همکنون 1300 زن افغان جواز فعالیت تجارتی از اداره سرمایه گذاری گرفته و 800 شرکت خصوصی از سوی زنان رهبری میشود و همچنان حدود 30,000 زن افغان به کارهای تجارتی خرد و بزرگ مصروف هستند. از سوی هم دلبر نظری، وزیر امور زنان، مشکلات زنان تجارت پیشه را تایید کرده میگوید که در عرصه رشد زنان تجارت پیشه کارهای زیادی از سوی این وزارت صورت گرفته، اما این کارها بسنده نبوده، باید اقدامات جدیدتر صورت گیرد.
وزارت امور زنان که از طریق برنامه‌های مختلف به ارتقای سطح آگاهی، ظرفیت
و توانمندی اقتصادی زنان میکوشد. البته این فعالیت هایی که امروز کم و پیش ما میبینیم برای زنان افغانستان، برای زنان تجارت پیشه، این فعالیت ها بسنده نبوده. ارگان های زیرب در این عرصه وعده هایش را به فرصت ها مبدل سازد تا زنان تجارت پیشه بتوانند به تهیه و تولیدات و سایر نیازهای محلی بپردازند.
وزیر امور زنان همچنان تعهد کرد که مشکلات زنان تجارت پیشه افغان را در جلسه کابینه و شورای وزیران مطرح می کند تا از آن طریق به رئیس جمهور ارائه گردد. در این حال رولا غنی خانم رئیس جمهور که در این مراسم حضور داشت، رشد تجارت زنان تجارت پیشه را در جامعه و خانواده ها مؤثر دانسته و تاکید کرد که از تمام زنان تجارت پیشه حمایت می کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 7:55 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در ترکیه لایحه پیشنهادی حزب حاکم این کشور جنجال برپا کرده است. دیروز هزاران معترض به جاده های استانبول برآمدند و به این لایحه نه گفتند. مصطفی صدیقی گزارش را در مورد تهیه کرده.
هزاران تن علیه یک لایحه جنجالی در شهر استانبول دست به اعتراض زدند. به اساس این لایحه مردانی که به آزار و اذیت و تجاوز جنسی علیه دختران زیر سن مجرم شناخته شده باشند، در صورتی که با آنان عروسی کنند احکام صادر شده علیهشان برگردانده خواهد شد. به گزارش فرانس پرس حداقل 3000 تن در تظاهرات دیروز علیه این لایحه در استانبول اشتراک کردند. معترضان شعارهایی را عمل می کردند که رویشان نوشته شده بود: AKP دستانت را از روی بدن من دور کن. اشاره به حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، که این لایحه را پیشنهاد کرده است. این لایحه که در یک مجلس پارلمان ترکیه در 7 ماه دسامبر پارسال تصویب شده بود، قرار است برای بار دوم در روزهای آینده به بحث گذاشته شود. اگر این لایحه به قانون مبدل شود، مردانی که به جرم آزار جنسی افراد زیر سن زندانی شدند رها خواهند شد، مشروط بر این که عملشان بدون فشار و تهدید انجام شده باشد و اینکه فرد متجاوز با قربانیش ازدواج کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، بنالی الدرم صدر اعظم ترکیه گفته است این لایحه به هیچ وجه به معنای اعلان عفو کسانی نیست که مرتکب تجاوز جنسی می شوند. سن قانونی ازدواج در ترکیه 18 سال است، اما ازدواج میان مردان و دختران زیر سن از طریق مراسم مذهبی در این کشور مخصوصا در مناطق روستایی غیر معمول نیست.
رنگ های زندگی.
اسم ما ویس است، باشنده کوچه خرابات می باشم. مصروفیت ما نوازنده هستم.
سراری؟
دیگه جاز می نوازم.
در چقدر مدت جاز یاد گرفتین؟ پیشکی یاد گرفتین؟
دیگه از ما کس، از امی خامدانی دیگه کلگی دینمی کار بوده. مدت 6 ماه دیگه ما خودم کار کردیم.
کدام استاد پیش کار کردیم؟
بچه همه ما از دیگه سیار جان همی دیگه
پیش کار کردیم. چرا جاز انتخاب کردین؟ آیا زیاد علاقه داشتین به نواختن جاز؟
بله یار.
خب در کدام محافل، در کدام پروگرام اشتراک میکنین؟
والا دیگه ما خیلی محافل ها میریم.
چطور از کار بار؟
خوب از بخیر. زمستان که میشه یک ذره بیکاری میباشه دیگه، دوار بازدگه اون کارا خوب میباشه.
وقتی که در یک پروگرام میرین، پولی که به شما داده میشه چگونه بین هم تقسیم میکنین؟
دیگه او تقسیم میشه.
زیادتر در اوتلا پروگرام میداشته باشین یا در خانه؟
نه در اوتلا میباشین.
خب میشه کدام خاطری تان قصه کنین از یک محفل عروسی که جالب باشه بر خودتان؟
خاطرات خوب زیاد هست دیگه. خب والا یک چند شب پیش دمی یک اوتل بودیم دیگه، ما گرفتیم از طرف می آروس خیل سازنم ایمان.
سازنم ایمان بسیار قیدگیر است نه؟
آه نم ایمان، گرچی که ما مردانان بودیم دیگه. نانک خورد کله گرفت، باور کنیم چند 10 نفر مونده بود یا 11 نفر که ما سازه شده. حتی چیز هم بود کم بود مجد برخواست شد با این آروس خیل شاخیل.
چی نظر دارین که دمی محفلا باید چی قسم باشه؟ هر دو طرف
توافق داشته باشه. به خاطر از اینکه هم بر ازواج جنجال نشه هم بر ازیان
امی جاز ده کور است چقدر مهم است از نظر خدا
والا مهم خود کلش است خب بازم هر بخش شمو از خود یک چیز داره چرا که بازمات بسته میشه چی کسیو باشه چی جاز باشه چی زیر بغلی باشه طبله باشه
اگر می وسیله نباشه در گروپ موسیقی کدام نواقص به وجود نمیه
نواقص به وجود نمیه خب بازم
یعنی خوبتر میشه
خوبتر میشه باشه
تشکر برادر سلامت باشی
تشکر از همراهی هر یک شما هم در مجله خبری با من جاوید نعیمی و سپاس از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک فراموش نکنین که امروز یک شنبه است از ساعت 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما هم به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد اما حالا در نیم ساعت پیش رو